السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم پایل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته سفر وکړي. د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي له یک شنبې د اپریل 8مې د می تر 4مې پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلي متقی سفر تایید کړی خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي. ټاکل شوی د 1400 کال د کانکور ازموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ازموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور ازموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ، 6400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي. د طالبانو د حکومت پراتک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوي او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. د ایران په بندرعباس کې د چاودنې او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی. څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی. اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې تر یو حده مهار کړي. خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کانتینرو کې اور بل شوی دی. پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کیږي زورور چاودنه وشوه. تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګید. که څه هم لا د دې پېښې اصلي علت نه دی معلوم خو اټکل کیږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي. نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده. د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو ویلي بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نښه کړی و. بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغلی او ګڼ خلک یې لاندې کړي دي. چارواکو ویلي پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تربول کې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 6 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د وژل شوو ټپیانو اکثر ملکیان وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت ځواب وویني. هندي چارواکو پاکستان د دغه برید له عاملینو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي خو د خپل هیواد له ځمکنۍ واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی. خبرونه مو ازادي رادیو لري. د خبرې شې د ازادي رادیو پروگرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واره هم دارنګ خبرونه او راپورونه اولولې. د سر مطلب مو دا دی چې له پاکستان راستنې شوی افغان کډوال وایي هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري. کارپوهانم په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي. د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
معلم لاتړی کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکتران به رسېدل یو څه نا څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلي دي کارونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د ځینو راستنو شو کورونه یو خزي او نجونی چې د کډوالو په پندغالو او خیمو کې اوسېږي وایي هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او لاسرسی نه لري. ځینو دغو ازادي راډیو ته وویل داسې مال چې د امیدوارۍ په اساس دوره کې دي هم په خبرې خزینه ډاکترانو او قابلګانو ته لاسرسی نه لري. ځوان نجونی بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال له سختو ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغو ښځو ته روغتیایي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزي د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شو ښځو او نجونو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
امیدواره یم د نهه میاشتو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمې دي سرپنا جی نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه چې د اپریل په 14مه له خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسېږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه د نهه میاشتو په ناستی خوایي په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
پاکستان کې څو غرسي وي ما غلخ نل دراغلو دلدم نو کور لار نو خل لار خيمي کې خزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده ز خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو زموږ په نه لرو ز خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. هر میاست باندې خلک زی راځي چې چاري ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل ته خوږي لاسونو ته خوږي غوندونه اندېخنه لا.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چې مونږ راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو نه دي دلې دي کې خزینه ډاکټر خونه سره تا خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل وایي چې برابر شي دا
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای شي. له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېز لري. همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلی شي یا هم د دې خونړۍ دوامدار وبهېږي. د خصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدی شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنډغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالانو او څیړونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو شمیر فعالان څیړونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې ځینې غړي وایي له 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخې سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورستې ناسته کې چې په پاریس کې جوړه شوې وه، دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي د جنسیتي توپیر بیلګه وبلله. یو شمېر افغان ښځې او اونجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بښونکې بولي، خو وایي دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو، څېړونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللی او ویلی دی چې د افغان ښځو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ جنسیتي تبعیض دی. دوی دا څرګندونه د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو حقوقو ننګونې او حل لارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 26مه د فرانسې په الفوخ ویل خار کې د کولبې دوست بنسټ، د هزاره ملي کانګري او د الفوخ ویل خاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبې دوست بنسټ مسؤول او دغه ناستې جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خپل شوې دي، پر هغه سانسور دي، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې دوی سره ټول شوې یو، غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناستې په پریکړه لیک کې نړیوالو حقوقو لیکونو ته په اشاره ویل شوی چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ د ښځو اونجونو له حقوقو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې له نړیوالو ټولنې غوښتل شوی چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارتاید په توګه وپیژني، په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجی کړي، په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بخون کې بولي، خو وایي په دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. لډلې یوې چنۍ غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یم چې دغه جلسې یا ناستې فائده وکړي او د افغانستان د نجونو ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه، یو هیله لرم چې د افغانستان نجونو باندې رحم وکړي، چې باید د افغانستان نجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلۍ چې لزکړ منه شوی او دا هم نه غواړي، په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوې، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي، ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاده توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي هم ادعا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترګري ډلې د دوی په خبره په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم له ترګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګری ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیروتنه ګڼلې، زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
مرسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ. هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکاینی سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله ایکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اقبال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډېر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړنو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د هغه غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2000 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتېد او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو پکتیا ته. د پکتیا د یو شمېر غریزو سیمو اوسیدونکو هڅې پیل کړي چې د خپلو سیمو د والشو ځنګلو په ځایو کې نوي نیالګي کینوي او همې ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي کچېرې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د لوی پکتیا غرونه هم ونې او ځنګلونه لري چې ډېره برخه یې په وروستیو څلورو لسیزو کې وال شوي او له منځه تللي. بل لور ته ځایي طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي کچېرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروی په ذاتیم کې کوم سره چم کړی کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي یی دغه نه د وهل شوی بیٹه په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو فستاش شو د وړې بيتي د پرې انجه شو غدلال متخمیت مې ضرورت لري.
د ګرد څېړۍ د سیران سیمې اوسیدونکو وویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرین خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرین نه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چې للمي منځکه دي که نه، چې هغه ته موږ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه ځمې نمسل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد څېړۍ دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کې مې خپل ونې مې لري، دغه دم دغه خلک غوښته دي نزیت ونې مېږ د پټه غره کښې مکنول دي. مېږ د دغه نه وربولې اضافه غوښتنه دغه ده چې د سینادي دوال ته ډېر ضرورت لري، ویالې ته ډېر ضرورت لري، د ویالې سربندۍ ته، د ویالې پخول ته ډېر ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مېږ ژوبل شوي دي، یا په تپ والی دي، یا رانجک والی دي، یا چشي والی دي، چې دغه پر مېږ داسې غوښتنه ده د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنغوزه یې ونهشته، خو داسې وخت تېر دی چې دغه مېږ لاکي دغه ځنګل بیا په چټ په پښه ودرېږي.
د زادرانو اوسیدونکو وویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوزه یې دی، چړی دی، دا خو مېږ بیا نه وایي. داسې ځای نه دی چې مېږ ته داسې شی روکړي چې مېږ داسې ونه ککنه وي چې د کومه غز نه وکړي، استفاده ازنه وخلي، دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګرد څېړۍ اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد څېړۍ ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت پکر ورکوي. په انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غرییزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد څېړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1038 روغتیایي مرکزونه فعال و چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی ده، دا اوس عمر لس فیصد دولس فیصد بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزي روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه وه هغه د معلم ملاتړی کوي، ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته، هغه لرې پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکټران به رسېدل، یو څه نه څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې ده، خبرداری سره هغه درېدلې دي کارونه، دا بې برخې شوي دي. دا یو خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یوه میاشت کې یا یوه نیمه میاشت کې شپږ اووه کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخل استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبیب صاحب وه. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ موسساتو کوي، د دوی ماشینه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې موسساتو لاس اخیستی ده.
هغه که څه هم د دغې موسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګڼ شمېر نادولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېلې دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوا زیات شوي. د لغمان اوسیدونکي همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او بانډو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو څرک نه لګېږي او په خبره یې پر شته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګوڼه ډېره ده.
نو پخوا به دغه غریبو خلکو ته داسې یو پشخانې ورکول کېدلې، سروې به یې کېدله او دا څو کاله هغه ټیم نادرکه ده، هغه ډېرې مؤثره او مفیده وې. یوازینۍ لاره د همغه د ملاریا او مورکې نه بچ کېدو وسیله وه دې خلکو سره، او نور خو هېڅ برق دلته نسته. مثال خبرې سه سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته اکثر او پر سیمو کې کانه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه، ځکه چېر د رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسئ او کومک راسئ، نو دا ډېر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته، چا خبره دی ویني معاینه کېدو لمبر پې نسته، او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې موږ وینو، او دا نور مخ په ډېرېدو ده. نو زه تینا یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډېر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او موږ ته به پشخانې توضیح کوي. هغې باندې همغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري، خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
متوسط خوارځواکۍ او همدارنګه دوه نوي په شدید خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شته رسي، ځکه بیا اقتصادي بد وضعیت یو بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر ایډوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته د دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال له پایله چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. ښاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 304 تړل شوي، او ویره شته چې د کال تر پایه 260 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 56 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شي. دغه خبرداری د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی، په څه معنا دی؟ ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډېره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي، او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضرب هم تاسو ټول ته شرفاس پم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیا چم پتان می پرنا او ګللی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د خپل مشهور مېرمن اړوندی نو دتل پسې هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په اړه مشپړ معلومات ترلاسه کوو درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوسته یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي هیله من یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویل کړم تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجودې واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ همدا یوازنۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه سره او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپله سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات شهرت لري هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر دغه دوه اشعار دی چې اوس په الحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و یعنی تجارت یې سرته رسوه د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شول یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل یعنې دکتورا یې هم تر لاسه کړل. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتام او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قبقا او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دې مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د فرانتس قبقا او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتې، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات وي، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو، چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو او په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر. درنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهوره اثر لولو، چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهوره اثر دي، د هغو نومونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهورو اثارو له جملو څخه، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کبیل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ زنګها دي چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی. یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نورود زریاب ګډه ټولګه، برف و نقاشی های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نورود زریاب ګډه ټولګه هم شته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشی های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې ده هغه کیسی دروان او ساده جیبی څخه برهمن دی. برهمن دی یعنی ده مرمن سپورمی زریعه پاگه کم سب یا هم کم تگلار چی ده پخپلو کیسو کی استفاده کول. ده هغه تگلار یا هم هغه سب چی دی ده کیسی چی دی دیری ساده جیبی څخه برهمن دی یعنی ده دیرو ساده الفاظ څخه استفاده کرده. ده پزا او صحنو ده انزرغولو لفاره ساده الفاظ کروی چی بیزای اوجوالی نلری. یعنی پخپلو کیسو پخپلو لیکنه کی د ډیرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کوي چې به ځای اوجدوالی خپل کلمو او خپل جملو ته ندیر کړي. یعنی خپل جمله په ډیر ساده شکل سره لیکلی دي تر څو یو څوک فهم ځنی واخلي او په یو څه باندې وپوهیږي. یعنی پخپله لیکنه کی د ساده ژبې څخه استفاده کړي ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا فرانتیسکا کا د غزولان دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د مېرمن سپورمی زریعه مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی مېرمن سپورمی زریعه په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپورمی زریاف د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړی په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاف هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغه هغه په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. وروستۍ کلونه یې رهنرود د زریاب په افغانستان ته ستنه شوه. نستون شوه خو سپورمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنرود زریعه په افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپورمۍ زریعه له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شوه او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله. یعنې دغه کومه کرونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مرشوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سول نو په همدې وخت کې رهنرود زریعه په د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوس هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مېرمن سپورمۍ زریعه څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوس په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوشته کوئ او هر سپارته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال درنو زده کوونکو سپورمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولی ده؟ دوه د سپورمۍ زریاب د لیکوالي په سب کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سب کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سب کې موجودې دي؟ دریم سوال درنه زده کوونکو سپورمۍ زریعه فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر هم تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونې کهلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي وره سره ملتیا وکړي او وکولی سي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دی، ده چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولی سو دا باور رامنځته کړو. او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور درلودل زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل وړتیا او د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري، یعنی پر خپل وړتیا او باندې پر خپل پریکړو باندې پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولای شي یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجودې وي، یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې دی پر خپلو پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په هکله دی پروا نه لري، یعنی پر هر هغه تصمیم هر هغه پریکړه چې دی نیسي هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ وي او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکار په هکله دی کومه خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنې مني او د هغه تیروتنو د منلو وړتیا په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي، یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري پر خپل ځان باندې اعتماد ولري نو دلته هر هغه تیروتنې چې دی په خپل ژوند کې کړې دي پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام د یو بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې پر خپل وړتیا باندې پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري، یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري هغه پر خپل شخصیت باندې پر خپل ظاهري بڑا یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې پر خپل وړتیا باندې پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخستلو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي یو نوښت رامنځته کړي یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني په دې کې دا توان ست دی په خپل ځان کې دا ورته ویني چې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدل سي او خپل هدف ترلاسه کولای سي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوي دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي، دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور د لودلو یو ګټه ده. تر څنګه د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري هغوی د نورو سره رغنده او درنه اړیکې جوړوي، یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د وجود کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو په خپلو پریکړو باندې ډېر ټینګ وي، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره ډېرې هڅه کوي او خپلې موخې په بریالیتوب سره دوی کولی شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتون ونه لري نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای سي چې پیدا سي د ده لپاره. اول دا چې دی نسي کولی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پرېکړه وکړي، نو د پرېکړې کولو وړتیا په ده کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغېزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري دوی نسي کولی چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې که چیرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د ده په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد باور نه لري د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغېزې لاندې راځي. که چیرې حتی هغه نظریات منفي اوسي، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغېزې لاندې راځي او بیا په ده کې د پرېکړو کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډېر کم احساسوي، د کموالي او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دی. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالي احساس لري، یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډېر کمزوري او ډېر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري، د دې څخه بیره لري که چیرې دوی په دغه لاره چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نیسي که چیرې تیروتنه وکړي، د دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسي کولی چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت چې دی کوي، نسي کولی چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دی ولري د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لاره باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لاره باندې نسي کولی چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالي، بې ارزښتي، د پرېکړو د نه نیولو یا د پرېکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دی او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېشته هم یو بل ځانګړنه ده په هغو کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپېژندئ چې ځان باور یعنی څه. پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، که چیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، که چیرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې تر څنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باورۍ احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ؟ په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکونو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړئ یا ځواکمن ځانګړتیاوې په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکئ، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نورې هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ یا خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې ستاسو. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انصر جوړ کړئ. د خپل ځان په حق له مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرې هغه که کوچنی هم وي هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچني اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچني اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچني اهداف ته ورسېږي. او دا کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسېږئ، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی. بیا وروسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپلې اړیکې محدودې کړئ. د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې یا د هغو سره ډېر وخت مه تېروئ، ځکه دغه کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي ستاسو وجود کې منفي احساسات زیاتیږي ورځ په ورځ او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت فکر درکوي، ستاسو ارزښت، ستاسو وړتیاوې، ستاسو ځانګړتیاوې در هڅوي او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومنئ او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغو د لارې تاسو د خپل ځان د شوالي لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت ځانګړی کړئ. تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني ارامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ په ژوند کې نوي تجربې ولري، نوي کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوي وي تاسو نوي کړئ. هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي، که چیرې هغه کارونه سخت هم وي. بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي. نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوي تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوي تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسو راضي ښکار ساتي. د هرې نوي تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفای است د خپل احساساتو په اړه د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړئ. هڅه وکړئ چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوئ. او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربان اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربان اوسئ. د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربان اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلی شروع وکړي او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مکوي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل شه.
د خپلو څنګه کېږي مال چل